نماز خوش آمدین صفی الله.
من نکوم سید سمی عباس وقت به افغانستان که ده سهار اته بجی شوی. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې اوري چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریستوفر میلر پرون افغانستان ته تللی و هلته په ولسمشری ماڼۍ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو باندې خبرې کړې دي. د کووید 19 په تړاو چې په افغانستان کې څه اغیزې لري یو مفصل راپور هم په دغه پروګرام کې خبرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د خبرونو سرټکی د سوریې د اوقافو وزارت او دینی مؤسسو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د خوست امنیه قمندان وایي په یعقوبیو ښارګوټي کې چاودنې د یو سرتیري تر څنګ څلور ملکیان ووژل. او د ارمنستان د پلازمینې ایروان په مرکزي میدان کې په زرګونو کسان په اعتراض راووتل. پوره خبرونه. د سوریې د اوقافو وزارت او دینی مؤسسو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل د سوریې دغو بنسټونو په افغانستان کې روانه جګړه غندلې ده.
د هغه پیغام په ترڅ کې چې د سوریې عربي هیواد د اوقافو وزارت لخوا نه افغانستان بهرنیو چارو وزارت ته لیږل شوی ده، دا جنګ په افغانستان کې ناروا بلل شوی ده او دا جنګ یې د اسلام د مقدس دین د بدنامولو او د مسلمانانو ترمنځ قدرت ډیرولو د پلمې په توګه یاد کړای ده.
تر دې مخکې د فلسطین د دینی عالمانو ټولنې مشر، د بنگلاديش دینی عالمانو او مفتیانو، د ماليزیا د اسلامي والی بنسټ او د کویت ځینو دینی عالمانو هم په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د خوست امنیه قمندان وایي په یعقوبیو ښارګوټي کې چاودنې د یو سرتیري تر څنګ څلور ملکیان ووژل. پاسوال محمد داود امین ازادي راډیو ته وویل چاودنه پرون ناوخته د ملي اردو پر یو موټر شوې ده.
چاودنه شوې ده په دې اثر کې البته یو کس اردو زخمي، یو شهید لرو او څلور کسان ملکیان شهیدان او شپږ کس زخمیان لرو.
یعقوبیو ښارګوټی د خوست شمال په لس کیلومتره کې پروت دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې چاودنې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له ګوزان یا پولیو ضد واکسین څخه شاوخوا 3 میلیونه ماشومان بې برخې پاتې شوي. د دغه وزارت مرستیال ویاند نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل دغه شمیر ماشومان روانه ډسمبر میاشت د ناامنیو له کبله له واکسینه بې برخې شول.
په دغه کمپاین کې 9.9 میلیونه ماشومان تر پوښښ لاندې نیول شوي وو. د 3 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان له بده مرغه د ناامنۍ له ستونزو سره مخ شو چې زموږ کارمندان ونه شو کولی هغو سیمو چې لرې سیمې یا امنیتي ستونزه وي واکسین د پولیو تطبیقي.
ښاغلی ترکی وایي روغتیا وزارت به ډیر ژر په دغو سیمو کې له واکسین نه پاتې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین بل کمپاین تطبیق کړي. د پولیو له منځه وړلو د سازمان په حواله د 2023 میلادي کال له پیله په افغانستان کې د ګوزانیا پولیو 450 مثبتې پیښې ثبت شوي، حال دا چې په 2019 کال کې د مثبتو پیښو شمیر 9 و. د ارمنستان د پلازمینې ایروان په مرکزي میدان کې په زرګونو کسان په اعتراض ووتل. اپوزیسیون له واک څخه د لرې کېدو لپاره پر صدر اعظم نیکول پاشینیان خپل فشار ته دوام ورکړی. دوی له آذربایجان سره د اوربند د موافقې له کبله پر صدر اعظم انتقاد لري. مظاهرچیان پرون په جمهوریت میدان کې سره راغونډ شول او شعار یې ورکاو خاین نیکول. د ارمنستان صدر اعظم د روسیې په منځګړیتوب د نومبر پر 10 له آذربایجان سره پر اوربند موافقه وکړه او له دې سره پر لانجمنه سیمه ناګورنو قرهباغ د شپږو اونیو خونړۍ جګړه پای ته ورسېده. ویل کېږي په دې جګړه کې تر 500 زیات کسان دواړو خواو ته وژل شوي دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د دغه بنسټ د پخوانی رئیس سپ بلاتر پر خلاف جرمی شکایت ثبت کړ. د دې اقدام علت د یو موزیم د جوړولو په پروژه کې بینظمی او ډیر لګښتونه خول شوي. دغه موزیم په 2014 کال کې پرانیستل شو. فیفا پرون ویل د بلاتر اداري 500 میلیون سویسی فرانک چې د 550 میلیون ډالرو معادل کېږي د زوریخ ښار پر موزیم لګولي. د فیفا په اعلامیه کې راغلي په کار وه او ممکنه وه چې دغه پیسې په نړۍ کې د فوټبال د پراختیا لپاره ولګول شي. د فیفا په وینا پر ودانۍ چې فیفا یې خاوند نه ده 158 میلیون ډالره لګول شوي او 420 میلیون ډالره نورې پیسې تر 2015 کال پورې د ودانۍ د اجارې لپاره ځانګړي شوي دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون ویلي پخوانی رئیس بلاتر او نور کسان د موزیم د جوړولو په تړون کې په مستقیم ډول دخیل وو. د څلور اتیا کلن بلاتر مدافع وکیل دغه تورونه بې اساسه بللی دي. او د بلاروس پولیسو د مطبوعاتي کلب مشره یولیا سلوتسکایا ونیوله. چارواکو د ژورنالیزم د دغې خپلواک ادارې دفترونه او د ځینو غړو کورونه تلاشي کړي دي. د سلوتسکایا خپلوانو پرون وویل هغه تر رخصتیو وروسته بلاروس ته د ستنېدو پر وخت ونیول شو او نه پوهیږي اوس چیرې ده. د بلاروس د مطبوعاتي کلب د پروګرامونو مدیر اعلی شارکو د دغه هیواد د خبریالانو اتحادیې ته خبر ورکړی چې پولیسو یې پرون پر کور چاپه اچولې ده. دا وروسته له هغه چې په نیویورک کې دیره د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې څو ورځې مخکې بلاروس د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړ چې د چارواکو لخوا د خبریالانو نیول کېدل پکې په وروستیو میاشتو کې خورا زیات شوي دي. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر پرون په ارګ ماڼۍ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل.
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او دواړو لورو د تلپاتې اوربند پر ټینګښت باندې ټینګار وکړ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د هغو څرګندونو په تړاو توند خبرګون ښودلی چې په سوریه کې د افغانانو د جنگ ملاتړ کړی دی.
قانون اساسي منافع ملي و سیاست خارجی افغانستان اجازه نمیدهد تا حتی با افغانستان و جز تحت پرچم افغانستان در سایر کشورها وارد جنگ ها و منازعات منطقوی شود.
د غزنی د خبریالانو د اتحادیه د مشر رحمت الله نیکزاد د جنازې د مراسمو په اړه هم تاسو ته راپور درکو. بیا مو هم سهار په خیر. رازو لمړی مطلب ته. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریستوفر میلر پرون افغانستان ته ولاړ. د پارګ ماڼۍ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره غږېدلی دی. دا چې په کومو موضوعاتو خبرې شوې دي په دې اړه صالح محمد صالح رپورټ لري.
په افغانستان کې د دایمي اوربند د ټینګښت امکان، د تاوتریخوالي زیاتېدل او د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ دوام د دواړو مشرانو د بحث عمده موضوعات وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر کریس میلر پرون مازیګر له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په اړه کې خبرې وکړې. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته نور معلومات ورکړل.
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او دواړو لورو د تلپاتې اوربند پر ټینګښت باندې ټینګار وکړ. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست زیاته کړه د امریکا د متحده ایالاتونو له افغانستان په ځنګړ ډول د دغه هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې دوامدار تعهد لري.
په دې کتنې کې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه هم بحث وسو چې د سپتمبر پر 12مه په قطر کې پیل شوی او اوس د شلو ورځو لپاره پکې وقفه راغلی ده. د امریکا دفاع وزارت پرون په ویلامیه کې وویل دغه سفر د امنیتي دلایلو له مخې لوړاندې نو اعلان شوی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال سکاٹ میلر سره هم په ټوله کې د افغانستان پر عمومي وضعیت، د تروریزم ضد عملیاتو، د افغان ځواکونو د روزنې سلا مشورې او همکاري پر موضوع بحث کړی دی. دواړو امریکایي مقاماتو د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د زیاتېدو ترڅنګ له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو په اړه هم بحث کړی دی. که څه هم په قطر کې د طالبانو مذاکره کوونکي د دولت له مذاکره کوونکي هیات سره درې میاشتې په مذاکرو بوخت وو، په دې موده کې هم په افغانستان کې د دوی تاوتریخوالي کم نه سو. امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د جنوري میاشتې تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غوږیاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونی کوي. پاکستان ته د ملا برادر د سفر او طالبانو سره د هغه د لیدنې په تړاو باندې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرګون خودلی و. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته ویلي و د افغانستان حکومت تل د هغو ډلو په اړه چې په افغانستان کې د سولې بهیر زیانمنوي او په پاکستان کې دي خپلې اندېښنې له دې هیواد سره شریکې کړي. هغه وویل په پاکستان کې د ترهګرو ډلو او د هغوی د مشرانو شتون په افغانستان او سیمه کې امنیتي وضعیت خراب کړی دی. صالح محمد صالح په همدې تړاو باندې د امریکا د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمدزی سره مرکه کړې ده. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې په دې خبره شوې ویډیو کې د ملا برادر څرګندونی چې وایي د طالبانو مشرتابه په پاکستان کې دي څه واضح کوي.
پاکستان ته د ملا برادر سفر او بیا هلته د افغانستان په جنگ کې ټپي شوي جنگالیو سره په آزاد توګه لیدل هغه ادعاګانې ثابتوي چې پاکستان د افغانستان جګړه کې څومره دخیل دی او په طالبانو څه ډول اثر او نفوذ لري. دا سفر دا هم ښایي چې د پاکستان حکومت او په خاصه توګه نظامیانی د طالبانو مشرانو او جنگالیو سره چې په افغانستان کې د افغانستان اسلامي جمهوریت سره جنگيږي نه یوازې مرسته کوي بلکې پناه ورکوي او درملنه هم کوي او کوو غاړي هر وخت یې مخه هم نیولی شي او یا مشران په زندان کې اچولی شي لکه ملا برادر او د طالبانو نور مشرانې چې زندانی کړي وو چې ملا برادر په خپلو خبرو کې ورته هم اشاره کړې وه.
کده ملا برادر دا ویډیو واقعي وي د طالبانو یو رهبر څنګه په بل خوره کې لخپلو پلویانو سره کتلای سي او دا ډول بیانونه ورکولای سي چې په افغانستان کې د جګړې مسأله یادوي او د خپل مشرتابه حضور په پاکستان کې په یو ډول تاییدوي.
په پاکستان کې د طالبانو مشرتابه اوسېدل او په آزاد توګه سفرونه کول او خپل جنگالیو سره دل په دې معنی دی چې دوی د پاکستان د مرستې په مټ په افغانستان کې جنگ کوي او تاوتریخوالی ته دوام ورکوي. دا کار دا هم ثابتوي چې طالبانو په خپل ځان د پاکستان د اثر او نفوذ حلقې ته ورچولی دی او د هغوی په اجازه ټول کارونه کوي که هغه د جنگ دوام وي او یا د سولې راوستل. د افغانستان د جنگ تاریخ او بیا د اتیایمې او نویمې لسیزې په وختونو کې د شوروي اتحاد سره په جنگ کې هم مجاهدینو د پاکستان نظامیانو د اجازې نه پرته هیڅ کار نشو کولی او د پاکستان هماغه پالیسی اوس هم د طالبان په اړه صدق کوي ځکه که کومه ډله په کوربه هیواد کې په آزاده توګه د خپل هیواد په خلاف جګړې دوام ورکولی شي نو په خپل ذات کې د کوربه هیواد هرې غوښتنې منلو ته یې غاړه ایښې وي.
تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم تایید کړی و چې دوی له طالبانو سره یو لړ تماسونه لري. د ګاونډو هیوادونو دغه ډول بیانونه څومره د افغانستان د سولې پروسه کې د دوی مثبت یا هم منفي نقش ثابتوي؟
طالبانو سره د سیمې د هیوادونو تماسونه او بیا په خاص توګه د هغو هیوادونو تماسونه چې امریکا سره اختلافات لري او یا یې ځینې ګټې په ټکر کې دي څه نوې خبر نه ده. ایران، روسیه او پاکستان تل طالبانو سره دغه راز اړیکې په مختلفو ډولونو پاللې دي. د ایران دا منل چې طالبانو سره تماس لري دا ثابتوي چې د سیمې هیوادونه هر هغه موقع چې دوی خپلو ګټو لپاره کاروي شي نه ځای کوي که هغه په افغانستان کې د سولې سره مرسته وي او یا مخالفت وي، خو لومړی هدف یې خپلې ګټې دي نه د افغانستان سوله او یا جنګ. په دې باید پوه شو چې هر کله که د طالبانو سره د دوی تماسونه د دوی ملي ګټو توان رسوي نو طالبانو سره به خپلې اړیکې وشلوي لکه چې پاکستان په 2001 کال کې نه یوازې دا چې طالبانو حکومت سره اړیکې پرې کړلې بلکې د دوی مشرانې هم امریکا ته وسپارل او کله چې ګټې د طالبانو سره شریک شولې نو مرسته یې هم ورسره وکړه او مشرانو او جنگالیو ته یې پناه هم ورکړه. ایران هم دا کار کړی دی.
د امریکا د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمدزی سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. هغه پاکستان کې د ملا برادر د وروستیو څرګندونو په تړاو خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ. موږ جنگ نه غواړو، موږ صلح
غواړو، موږ ویرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ کلام غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
ورسته له هغه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په سوریه کې د فاطمیون په لخر کې د افغان جنگیالیو له حضور ننګ وکړه او تایید کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبرګون ښودلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانان حق نه لري چې د افغانستان له بیرغ پرته د نورو خلکو لپاره وجنګیږي. په دې اړه پام وکړي یو راپور ته.
اماکن متبرکه در سوریه
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سوریه په جګړه کې د 2000 افغان جنگیالیو موجودیت تایید کړ. لټلو نیوز سره په امریکا کې خاغلی ظریف وویل په تیرو وختونو کې د افغانانو شمیر شاوخوا 15000 ته رسید.
چقدر؟ 5000 من شنیدم. 5000 من شنیدم که ممکنه الان کمتر از 2000 نفرشون در سوریه باشه.
د ظریف د دغو سرګندونو په تړاو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت توند خبرګون ښودلی. د دغه وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي د فاطمیون ځواکونو په لیکو کې د افغانانو حضور د ملي ګټو اساسي قانون او د افغانستان د بهرني سیاست خلاف دی.
در مورد حضور اتباع افغان در صفوف فاطمیون
د فاطمیون په لیکو کې د افغان اتباع د حضور په اړه د افغانستان اسلامي جمهوري دولت متفاوت نظر لري. د اساسي قانون ملی گتو او د افغانستان بهرنی سیاست اجازه نه ورکوي چې د افغانستان اتباع د افغانستان له بیرغ پرته د نورو هیوادونو جګړو او منازعاتو ته ورداخل شي.
فاطمیون او زینبیون د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو تر ادارې لاندې دوه ډلې دي چې افغانان او پاکستانیان د سوریې جګړې ته استوي. اسوسییټډ پریس د مارچ په میاشت کې راپور ورکړی چې تر 15000 افغان کډوال د سپاهی پاسداران لخوا سوریې ته استول شوي. یو شمیر افغانانو ویلی دوی د امتیاز او په ایران کې د استوګنې د اقامې د ترلاسه کولو په بدل کې د سوریې جګړې ته تللی.
مرکه قدیمه بود به خاطر پول بود، به خاطر مثلا دو روز آزاد بشد مثلا یک چیزی پول در بیاد.
د لویدیزو مطبوعاتو تبصره له نوریاس نوری اورو.
بی پولی خبریالان و طولانی پی غزنی که پی و هدفی برید که دی افغان خبریال رحمت الله نگزاد و جن غندلی اول ملگروم لطوی غوختی چه پا افغانستان که دی رسنه و دی کارکون که دی خوندی توب لپار مشخص اقدامات بکری. دی خبریالان و دی ملاتر دی طولانی دی سیشن بی پورس پخپل وی پانا که پی و مطلب که لیکلی چه دا پشپگونه و که دریم خبریال دی چه پا افغانستان که وجل کیگی. د بی پولی خبرالانو ټولنه لیکي رحمت الله نیکزاد چې له 2003 کال رئیس یې د اسوسییټډ پریس او الجزیره په ګډون له نړیوالو رسنیو سره کار کاوه. د دوشنبه په ورځ په غزنی کې خپل کور سره نږدې په ډزو وژل شو. د راپورونو له مخې ناپیژند وسلوالو د یوې بېغږه تومانچې څخه په استفادې نوموړی درې مرمۍ په سر ویشتی دی. 50 کلن نیکزاد د شپږو ماشومانو پلارو. د بی پولی خبریالانو د ټولنې د ایران او افغانستان د برخې مشر رضا معینی وایي دغه زړه بوګنونکي وژنه باید بې سزا پاتې نه شي او زیاتوي د دې پیښې په اړه باید جدي او شفافه څېړنه وشي او عاملانو ته باید سزا ورکړل شي. د بی پولی خبریالانو په لیکنه د دسمبر په 10مه د انعکاس ټلویزیون ویاند او خبریاله ملاله میوند ننګرهار په مرکز جلال آباد کې په یوه وسلوال برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی ووژل شو او له هغې مخکې د نوم بر په 12مه د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی د هلمند په مرکز لخرګا کې په یو هدفي موټر بم چاودنه کې وژل شو چې تر ننه چا مسؤلیت نه دی اخیستی. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې هم په خپل نوي راپور کې افغانستان روان کال د خبريالانو لپاره یو د نړۍ تر ټولو وژونکی هیواد بللی دی. د خبريالانو د ملاتړ دغې نیویارک میشتې ټولنې ویلي چې سږ 2020 کال چې لا پای ته نه دی رسېدلی په نړۍ کې لږ تر لږه 10 خبريالان د دندې پر مهال وژل شوي دي. په دوی کې یوشت خبريالان په هدفي بریدونو یا په قصدي توګه وژل شوي چې دا د تېر کال په نسبت څه باندې دوه چنده زیاتوالی ښیي. د دې ټولنې لخوا په دغه نوي راپور کې چې پرون سیشن بی خپور کړی افغانستان او مکسیکو هغه هیوادونه بلل شوي چې تر ټولو زیات خبريالان پکې وژل شوي دي. د افغانستان څلور خبريالان د دې ټولنې په فهرست کې دي چې د ازادۍ راډیو د خبريال الیاس دایی په ګډون د دریو د وژلو انګیزه قتل یا عمدي وژنې بلل شوي دي.
د رحمت الله نگزات مړی پرون ماخام په غزنی کې خاورو ته سپارل شوی دی. په دې اړه پام وکړئ. د غره پورته
د رحمت الله نیکزاد مړی د سیشنبې په ماښام د غزنی ولایت د خواجه عمري ولسوالۍ په قلای نو کلی کې خاورو ته وسپارل سو. د ښاغلي نیکزاد په جنازه کې سیمه ییزو چارواکو، خبریالانو، د رسنیو د ملاتړ بنسټونو استازو، مدني فعالانو، دولتي چارواکو، قومي مشرانو، مخورینو او لسی خلکو ګډون کړی وو. په غزنی کې د ژورنالیستانو د اتحادیې مرستیال ګلبدین عامری د ښاغلي نیکزاد وژنه په رسنیو یو ګزار وبالو.
کشته شدن خبرنگار به مسابقه کشتن تمام اجتماع است.
د خبریال وژنه د ټولې ټولنې د وژلو په څیر ده. زه په خکیلو خواو غږ کوم چې خبریال ته درناوی وکړي. د ژورنالیست وژنه د ټولو خبریالانو روحیه کمزوري کوي او رسنیز ډګر ته سخت زیان اړوي. موږ په دې پیښه زیات اغیزمن شوي یو.
رحمت الله نیکزاد په غزنی ولایت کې د افغان ژورنالیستانو د اتحادیې مشر، د دوشنبه په ماښام په غزنی ولایت کې د خپل کور او د ماشومانو په مخ کې د ناپیژاند وسلوالو لخوا ووژل سو. هغه له اسوشیټیډ پریس خبري آژانس او الجزیرې تلویزیون سره کار کاوه. د ښاغلي نیکزاد وژنې په کور دننه او بهر کې خبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو ټولنه نه یوای حکومت ته خبریالانو د امنیت په برابرولو کې پاتره غلی دی. د دغه سازمان مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل خبریالان په ښارونو یا کلیو کې خوندي نه دي. د بخښنې نړیوال سازمان د ښاغلي نیکزاد وژنه جرم بللی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نیکزاد وژنه غندلې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د کووید 19 ویروس په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له ډیرو ننګونو سره مخ کړ. په نږدې یو کال کې د فبروري له 23 تر داننه څه باندې 50,000 افغانان په دې ناروغۍ اخته او له ډلې 2,000 ډیر کسان مړه شوي دي. ما په دې اړه یو ځانګړی راپور جوړ کړی چې پکې د کووید 19 پر مدیریتي ننګونو، ناروغانو ته د رسیدنې او د خلکو د اقتصادي وضع په اړه پوښتنګونو په تفصیلي توګه باندې تمرکز شوی دی. د کرونا وژونکي وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلې یو ژور کړکیچ سره مخ کړ. داسې چې ښایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لومړنی افغان و چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15 د کووید 19 آزموینه مثبته وختله.
زه له قوم راغلم، تقریبا 6 ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم یوازې پایو او اتاق ساتل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته ډډګرنه راکول چې باید قوي ووسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي ووسی.
کرونا ویروس چې د 2019 کال ورستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړای او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د دسمبر تر 16 په ټول افغانستان کې 50,000 کسان په کرونا اخته او لډلې څه باندې 2,000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې پکار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایثار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکو جان آغا ازادي راډیو ته ویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لار خلاص شو لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راسنیدل دو بلومو کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخر کې بیا بيخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کېدل، نو دغه کډوالو الیا د پاکستان کې د بند پاتې افغانانو راسنیدو وروسته په افغانستان کې په خاص ډول ننګرهار کې بیا د کورونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس په تقریبا چې په دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیايي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې وایروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزال ورو چې مراجعین هم ډېر دي او په ډاکټران په سمه توګه نشي کولای مراجعین ته ورسیږي او ډاکټران یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې د هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ امیر نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابيږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبت قضیه معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتانی څنګ مشر وو، په خپل کرونا ونیو او سایه ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشټوالي سربیره روغتونونو ته د مراجعینو بیغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډیر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو لوک چې په دې کې دغه ورسر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان ځوان وفات شو د دغه ناروغي ښکار او خپل دغه نوروس چې کوم ځای کې کار شوم ځما کوم څه ټول سره غلي زموږ ول نو ننګونه خوري لري دي په کووید 19 کې خصوصا د ډاکټرانو لپاره په څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړی په مغه اندازې باندې امکانات هم یو ځمنګه سلام دې نه په خپل
افغان چارواکي د کرونا وایروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي، خو په روغتیايي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړې. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران، صحي سیستم، صحي سکتور او د روغتیا وزارت ډېرو ستونزو سره مخامخ کړ او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډېر زیات ضرورت دی د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړ چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده، خو د ټینګار وکړ چې که روغتیايي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناکه ثابته شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړې ورځ تر بلې زیاتې رابرسېره کیږي.
د دې سرې ناروغۍ د اغیزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تیریدو سره لا ډېره څرګندې شي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغیزې لاغې ډلې ځاني تلفات د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړې، خو تر اوسه نه یو توانېدلې د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
اوسو.
کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست، بلکې په پراخه کچه د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډیره بد اغیز کړی په کارانتین کې، بیخي د سلج لج کسان مشتره په خو مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شین ما یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره په قرنطین کې ګر سره کې 200 300 دا ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سکال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله بلکې منفي خواته یې بوتله، په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړی او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلې په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي
کرونا وبا هغه څو چې ټوله نړۍ وخوروله په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودره. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه و، نو پر ځای د دې چې موږ هغه مثبت اقتصادي وده ولرو، تخمینونه یا ارجابي یا تحلیلونه چې موږ کړی دي، زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5% ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1 میلیارد او 200 میلیونه ډالر کېږي بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوه مرستو او ځانګړي شوی بودیجې د یوې برخې د هایفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د بازرس اداره د دوغو تورونو د څیړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسول فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوی بودیجه کې لوی فساد شوی. د
8 ولایتونو بازرسی کړل،
د 8 ولایتونو دوسیه مو سیډل دي. د عام روغتیا وزارت د چارواکو په شمول د نتیجې تر رسیدلې یو چې فساد شوی او د دوسیه مو د لازیاتو سیډونو لپاره لوی سرنولۍ ته لیګلی. لکتر لګه 160 حکومتي چارواکي په دې تړاو مزنون پیژندل شوی او دوی مو لوی سرنولۍ ته معرفي کړي. د دې ترڅنګ مو باندې زر سندونه او مدارک لوی سرنولۍ ته لیګلی او خپل موندنې مو ورسره شریکی کړي دي.
د فساد دا تورونه آن دی حتی لاړل چې د عام روغتیا په خوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیې څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز که څه هم د فساد تورونه ردوي، خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کیږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خپرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو تر څنګ روغتیايي سکتور ډیر پرمختللی نه دی، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
اوس هم لنډو خبرونو ته راغلی. د سوریې د اوقافو وزارت او دینی مؤسسو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل په هغه پیغام کې چې د سوریې عربي هیواد د اوقاف وزارت لخوا د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ته استول شوی د افغانستان جګړه ناروا بلل شوی. دا جنگ د اسلام مقدس دین د بدنامولو او د مسلمانانو ترمنځ د قدرت د ډیرولو د پلمې په توګه یاد شوی. د خوست امنیه قومندان پاسوال محمد داود امین وای په یعقوبی خارګوټی کې چاودنې د یو سرتیری ترڅنګ څلور ملکیان ووژل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له ګوزان یا پولیو ضد واکسین څخه شاوخوا 3 میلیون ماشومان بې برخې پاتې شوي دي. د ارمنستان د پلازمینې ریوان په مرکزي میدان کې په زرګونو کسان په اعتراض راووتل. اپوزیشن له واک څخه د لرې کېدو لپاره پر صدر اعظم نیکول پاشینیان فشار ته دوام ورکړی. دوی له آذربایجان سره د اوربند د موافقې له کبله پر صدر اعظم انتقاد لري. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا دغه بنسټ د پخوانی رئیس بلاتر پر خلاف جرمی شکایت ثبت کړ او د بیلاروس پولیسو د مطبوعاتي کلب مشره یولیا سلوتسکایا ونیوله. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رازو دوی مینیمای ته څو راپورونه لرو او په اخر کې بام د ازادي اوریدونکو اونیس پروگرام در تخپور کړو. لمړی راپور مو له بلخ دی. په بلخ کې سیمایز چارواکي وایي سلګونه کسانو په شخصي توګه وسله اخیستې او د حکومت ضد وسلوالو په وړاندې جنگي یم. دوی تاییدوي چې د بلخ په اتو ولسوالیو کې ولسی ځواکونو په شخصي وسلو سره د طالبانو په وړاندې مبارزه پیل کړې. ځینې بیا پر دې اقدام نیوکه هم کوي. په دې اړه پام وکړئ له بلخ دغه راپور ته.
په بلخ کې یو امنیتي سرچینه وایي چې اوس په چهارکنت ولسوالۍ کې سلګونه کسان د ولسي ځواکونو تر نامه په شخصي توګه وسلوال شوي او د طالب جنگیالیو په وړاندې یې د ځان دفاع پیل کړي. د چهارکنت ولسواله سلیمه مزري وایي چې دغه ولسوالۍ کې یوازې 1.5 پولیس شته او دا کچه ځواکونه په سیمه کې د امنیت راوستو ته بسنه نه کوي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیس لرو خو له هغوی نه هیڅ کله د طالب پر وړاندې جګړې کې کار نه اخلو او هغوی دا وړتیا هم نه لري. د ولسی ځواکونو شمیر تر 500 ډیر دی.
غلام حضرت څلور دیرش کاله عمر لري او د چهارکنت ولسوالۍ په قرایغاج سیمه کې د 30 ولسی ځواکونو قماندان دی. غلام حضرت وایي چې له هغه ځواکونو سره یې شته وسله په شخصي پیسو رانیول شوې او له حکومت سره ثبت هم نه ده. د زیاته کړه
نو شخصي از خود ما ستیاست پاپم وستر اگر دا زموږ خپل شخصي مال دی او دا خپل خلکو اخیستی او دوی په شخصي پیسو مهمات او مرمۍ برابرې کړي او د متجاوزونو په وړاندې جنگي.
دا چې دا وسله له کوم ځای اخیستل شوی او پرې څومره لګښت راغلی غلام حضرت یې په اړه څه نه وایي. د بلخ چهارکنت ولسواله سلیمه مزاري هم نه غواړي د دغو وسلو د پلور د ځای په اړه معلومات شریک کړي. ځایي چارواکي وایي چې په چهارکنت ولسوالۍ کې له سلګونو وسلوالو یوازې 155 تنه د ملي امنیت ادارې سره ثبت دي. غلام حضرت وایي چې طالبان د چهارکنت ولسوالۍ په مختلفو برخو کې فعال دي او وخت نا وخت د ولسي ځواکونو پر پوستو حمله کوي. یوازې چهارکنت نه ده چې خلکو پکې په شخصي لګښتونو وسلې اخیستي او د ځان ساتنه یې پیل کړي. د بلخ شولګره ولسوالۍ هم د همدې ډول وسلوالو د حضور شاهده ده. د شولګره ولسوال سراج الدین عابد وایي چې په دغه ولسوالۍ کې دوه ډوله ولسي ځواکونه فعال دي. ولسي پاڅون کوونکي چې د ملي امنیت اداره ورته د وسلو تجهیز او اکمال ترسره کوي او بل غیر رسمي ولسي ځواکونه دي چې د امنیتي بنسټونو سره ثبت نه دي. عابد د امنیتي دلایلو له امله د ولسي ځواکونو دقیق ارقام مشخص نه کړل.
د ولسي پاڅون کوونکو جوړښت لرو او بل عام ولسي ځواکونه دي که دوی ته وسله ضرورت چې په موقع ورته برابرو.
د بل خولي ویان منیر فرحات ازادي راډیو ته تایید کړي چې د نامې د کچې د کموالي په هدف په تولس فالوي کې ولسي ځواکونه فعال شوي دي. په بلخ کې د سیمه ایزو پولیسو لیکي د روان کال په میزان میاشت کې لغوه شوې. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د ځانګړو عملیاتو قمندانې هم د روان کال په لومړیو کې ویلي وو چې د سپتمبر تر دیرشمې به د سیمه ایزو پولیسو لیکي په بشپړ ډول منحل شي. اوس یو شمېر کسان لکه په ولسي جرګه کې د بلخ استازی ګلرحمن همدرد په دې اند دي چې د سیمه ایزو ځواکونو په خوانی غړي دا مهال د ولسي ځواکونو لیکو ته ورګډ شوي دي. همدرد وایي چې دا غیر رسمي ځواکونه د هیچا په وړاندې ځواب ویونکي نه دي. محمد ادیب غیاسی په بلخ کې د سیاسي چارو کارپوه دی. دی وایي چې ولسی ځواکونه په خود سره توګه وسلوال شوي او په درې ایالتونو امنیت ته ګواښ بلل کیږي.
په پیل کې خو د دوی صلاح نه ده ثبت شوې او بل دا چې له وسلوال کېدو موږ ښه خاطره نه لرو او بل دا چې حکومت هم پر دغو سیمه ایزو ځواکونو چې خپل سره وسلوال شوي کنټرول نه لري.
د غیاسي پانچه د بلخ په نام نه ولسوالیو کې شته ولسي ځواکونه باید د یو امنیتي ارګان په چوکاټ کې تنظیم او د هغوی وسلې له حکومت سره ثبت شي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر د لګیر شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د غزنی مرکز ته چیرمه په نوابات سیمه کې یوې میرمنې یو کافی شاپ جوړ کړی دی. دغه کافی ته ډېرې وخت میرمنې د خوړو او تفریح لپاره ورځي. دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې یوې ښځې کافی جوړه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
دا غزنی شمال لویدیز لور ته په 15 کیلومتره په نوابات سیمه کې په دوهم پوړ کې یو شمېر نجونې او میرمنې سره راټولې شوي. دا زرین فرهنګي کاپه شاپ دی. دلته د ښځو ترڅنګ یو شمېر سړي هم د خپلو کورنیو له مېرمنو سره د تفریح لپاره راغلي. د دغه کافي شاپ چلوونکې شل کلنه معصومه د هر کلی په غرفه کې ناسته ده. معصومه وایي د خپلې ټولنې د ښځو د تفریح او خوشحالۍ لپاره یې دغه کافي خلاصه کړې ده. دا زیاتوي کال وړاندې د خپل میړه په مرسته دې کار ته ملا وتړله. مخه یې د پیسو ګټل او هم خلکو ته یوه مناسبه او آرامه فضا برابرول دي.
ما په دې موخه دا کافي خلاصه کړه چې په غزنی کې د ښځو لپاره هیڅ داسې ځای نه و چې هغوی دې پکې راغونډې شوي وای. ښځو نسوای کولای چې په یوه ځای کې سر راټولې سي. په دې خاطر مې دا کافي خلاصه کړه چې ښځې وکولای سي په کافي شاپونو او رستورانونو کې حضور ولري،
مثلا رستورانت حضور پیدا کړي.
معصوم وایي له دې کار څخه یې موخه دا هم ده چې ښځو ته فکر ورکړي او پوهه یې کړي چې کولی سي هر کار وکړي. معصومه زیاتوي، زموږ په هیواد کې ډیری ښځې له فقر او غریبۍ څخه کړیږي، خو بیا هم په کورونو کې ناستې وي او هیڅ کار نه کوي. هغه میرمنې چې د کورونو سرپرستي ور پر غاړه وي، هغه دې په دا ډول کارونو لاس پورې کړي چې ژوند یې برابر سي. ډاکټر امینه هم د دې کاپی له میلمنو یوه ده. دا د کورنۍ له ځینو غړو سره یو ځای دغه کاپ شاپ ته راغلی. امینه وایي په ښار کې نسی کولی چې کوم هوټل او یا هم کاپی شاپ ته لاړه سي، په ډاډه زړه خواړه وخوري او یا تفریح وکړي، خو د معصومې دغه کاپی ته ډیری وخت راځي. ډاکټر امینه دغه کاپی شاپ د ښځو لپاره یوه الګو یادوي. دا وایي دلته مالک ښځه، اشپزه ښځه، کارکوونکې ښځې، مشتریانې ښځې او هر څه د ښځو په لاس کې وي، ډېره آرامي احساسوي. دا وایي د غزنی نورې ښځې دې هم له دې اقدامه الهام واخلي چې د معصومې غوندې ژوند برابر سي.
دا خو د ښځو لپاره ډېر زیات ګټه لري او ښځو ډېر جرات ورکولای سي د نورو کارو سي، ښځې کولای سي سي نور کارونه مخته یوسي، دوکانداري وکړي، خیاطي وکړي، تجارت وکړي. دا ټولو ښځو ته ولګه ده.
که څه هم چې په غزنی کې ځینې میرمنې په وړو وړو کارونو لکه ګلدوزي، خامک، کورنۍ دوکانداري او داسې نورو کارونو بوختې دي، خو معصومه لومړۍ ښځه ده چې په بازار کې رېستورانت خلاص کړی دی.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیستا
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر نه دا زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شو کې کا
پانی پات جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. مختلف کی چې جوړ روغ او خوشاله وسی ستاسو د نیکمرغی په هیله دوستانو د دې ورزود نن ورځې د ازادي اوریدونکو خبرونې ته چې ستاسو د پیغامونو څخه جوړ ده به هم تاسو لوڅ کړی خپل سیمو څخه مو خپل ستونزې را سره شریک کړي دي او خپل نظرونه شکایتونه مو راستولې دي تر څو موږ اړوندو چارواکو ته ورسو او د ستونزې مو حل سي. نو له دې کبله چې موږ په تیرو اونیو کې ډیر زیات پیغامونه اخیستي دي تاسو خوړم په دې خبرونه کې همدا پیغامونه په پرله پسې ډول بیل تفسیر څخه خبره کوم تر څو ټولو ته نوبت ورسیږي. او په دې خاطر نن مرکه نه لرو، نو تاسو پیغامونه راخلم خو په تر کې تاسو د هغه پیغامونو څو بیل ګراخلو چې تاسو په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنی په ارتباط خپل د غم راځي پیغامونه مشترستول دي. مننه کوم. موږ به هم د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه همدا سره په ګډه وورو او وروسته به بیا راسو تاسو نورو پیغامونه او شکایتونه ته هم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اسدالله د هلمند ولایت محمد الیاس دایی دی. خدای پاک وبخشي ټول افغانستان په خبرې، خصوصا د هلمندیان د غریبانو غږ د پورته کولو تر یو ځای پورې رساوه. نو خدای تعالی جل جلاله دې دته جنت فردوس هم نصیب کړي او اقربا او دې خدای تعالی جل جلاله صبر جمیل ورکړي. دا چې د موټر کې ځای پر ځای شوی دی دا مهم دا نو حکومت موږ حکومت ته تا وایي چې حکومت تر اوسه نو خپل ستاسو دروازې ته ودرې دی یا عاملین پیدا کړي یا پلټنه وکړي چې مې اندز په موټر کې ځای ښه شوی دی. او سلام به ازادي د رادیو ټول کارکونکو ته خدای پاک ته زړه تسلی ورکړي. او سلام
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې. اما په اول قدم کې د په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال خاغلی الیاس دای صاحب تمرین باندې د ټول نورستان د خلکو په نمایندګۍ ډېر زیات خواشینی اظهاروم. واقعا چې دا د نه تنها هلمند لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره او خصوصا خبریالانو لپاره او د مظلومو خلکو لپاره او د ولسونو لپاره ډېر زیات دردونکې خبره ده، او داسې جنایتونه قابل د تحمل نه ده. او زه د الیاس دای کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو او ټول د هغې مینهوالو ته او ټولو خبریالانو ته تسلیت وړاندې کوم، او محترم الیاس دای ته د الله رب العالمین دربار څخه جنت الفردوس هیله کوم. او په ځینن کې زما د افغانستان حکومت نه دا هیله او آرزو ده چې دغسې کوم پیښه چې متاسفانه تکراري ډول باندې تکرارېږي په خبریالانو باندې، دغه کوم جنایتونه چې جریان لري دا د حکومت یو ډول بې غوري ده، او حکومت یوازې په میډیا او کې او په مطبوعاتو کې نمایشي توګه خبریالانو سره د همکارۍ ژمنه کوي، ولې په عمل کې د هغوی خوندیتوب لپاره داسې اجراءات نه ترسره کېږي چې ولس یې قضاوت وکړي چې واقعا چې خبریالان چې دي اوس مسؤوله توګه خپل هغه چارې مخته وړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد زید زابل مرکز غلیزو د کلي د پیغام تیز الیاس سعید ډېر درځولی یم او غني یې نه هېرېدونکی دی. السلام.
بلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه نظرانه اسکزی د روزګان ولایت گزاب د ولسوالۍ د کری سخت تاسو د سبکړې پیغام پریږدم. زه د الیاس طاهر پیغام سخت خوښینه او غمجن د زړه تسلی ټول کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو ته وایم سخت خپه او خوښینه یم.
السلام علیکم. محمد ظاهر بیان د با اصلي وسیدونکو د بادغیس ولایت چلن د هرات په ولایت کې گزاره کوم. اول د ازادي راډیو ټول خبريالانو ته د زړه د کینه څخه سلامونه، او د شهید محمد الیاس دایي د شهادت تسلیت وړاندې کوم، بل خصوص د کورنۍ ته، بل خصوص د مورجانې ته. دا وایم چې دغني وشکي او دغني د زړه سوخت د زړه ورته په صادقانه ډول ووایم چې صابه نه یې کړی لکه موږ چې کړی. دا د افغانستان هغه قاضي و چې تر ټولو قاضیانو حقیقت ویل وو او وړاندې کول، او د چارواکو او د نړۍ تر غوږو یې رسول. او دغه چې هر چا دغه شهید کړی دی، موږ یې غندو او موږ ته ډېر د زړه درد او تکان یې راکړی دی. بیا بل خصوص چې د ده مورجانې دا خبرې کولې چې ده د څلوېښتو قصو سرپرستي او ډوډۍ پیدا کول، نو موږ ته دوه لزو راکړی لکه د ده خپل مورجانې او ورورجان ته. او بیا کله چې د ده ورور دا کیسه کوله چې ما او ده به یو د بل سره مزاحې کولې او په مخ به مو یو بل په څپېړه د ورورۍ او د مینې وهوي، او کله پر ما دا صحنه راغله او دا دای څچېړه وه چې د اباد دپاره زما او د ده تر مابل بینوالی راغلې. نو دا څچېړه یوازې ستا پر مخ نه شوه وروره، دا زموږ د ټولو افغانانو پر مخ دا څچېړه راکړه شوه. ډېر خواشینی ډېر خواشینی. نو نور مو وخت نه یسم، د الله په امان دي، په خفایي وسلام.
السلام علیکم. د چنار ګل خبرې کوم د پکتیکا ولایت دیوم دی ولسوالۍ. موږ دې تلوس دې کوم دی د خبریارو موږ په باندې ډېر سخت خپه یو او سخت خواشینی. دا د حکومت او له طالبه چې دا پوښتنې کېږي چې دا مسؤلیت دی تاسو په غاړه ده، نور د خدای په امان.
زشم اسلام د هلمند ولایت سر پاړې کې کېم. السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو اورېدونکو ته سلام علیکم. زه نه د کوم چارواکي سره مشکل لرم، نن کوم چارواکي زموږ سره دغه لري. پرون چې میرای بندي ووژل شو، هغه د بولان په لومړۍ کرښه باندې د خبرونو رپورټول له خلکو ته خبرونه ورکول. دلته جنګونه دي، دلته جنګونه دي، په دا ځای باندې جنګونه دي. پام راډیو کې به مشر کول، بیا به دلته او خلګو ته ځښونه کول چې مرزه دا ځای ته مرزه ته باید دا خبرو نه کې نشر. زه یو عام وګړی یم، شمسلام میږم، د هلمند ولایت فلشکزا ولایت کې وسیږم. نویا قاعدې ما دې لپاره کوي چې دفتر ته په بس کې لږ تللی، یعنې دومره غریب کار شو او په خپل وظیفه کې عزتمند سړی وو، کارګر سړی وو. نو هیله مې دا درې چې موږ څه خرچ لږ دغه پکښته یا د مخکنی والی سره یا د اوس والی سره پښتنه وي، دا څنګه درو درو زو سره نه دا چې دا ما واسکور
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو اوس په هم د خبرونې په پاته برخه کې د نورو بیلا بیلو ستونزو په اړه استاسي ژغونه واورو. کوم ستونزې چې تاسو زموږ سره شریک کړې دي، ورزو د نورستان ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام راخلو چې د ښوونځیو پر ستونزو را سره ژغېدلې دي.
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدني ازګاری راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوی ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي، هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډیر زیات مشکلاتونه سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید تکرار واچول شي، هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي ادارې دي، هغه ادارو کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپل زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي. ځکه چې هوا په مرکز تارون کې په ټول نورستان کې د اقرب 15 نه ډېر زیات یخیږي، او زده کړې لپاره چې دي کوم زکه عالم چې دي هغه لپاره دا موقع نه برابرېږي چې هغه خپل تعلیم مخته یوسي، ځکه چې یخنۍ ډېر زیات وي، هغه لپاره امکانات نشته. نو زما د معرفت وزارت چارواکو نه دا هیله ده چې هغوی باید په نورستان کې خصوصا د هغه زمستاني ولایتونو کې چې یخنۍ ډېر زیات وي، د هغه ولایتونو شاګردانو لپاره باید بخاري او یا هم په بودیجه کې د لرګیو بودیجه باید هغوی مشخص کړي. کدا چې ورشي نو متعلمین به ډېر زیات ستونزو سره لاس ګرېوان. السلام علیکم، زه سیر محمد د فراه د ولایت د مقواد ولسوالۍ اتوري زنګ کولی دی. زموږ په سیمه کې مکتبونه نشته، هېڅ شی نشته، کشرانو مشران مګر بیکاره دي. زموږ په سیمه کې باید مکتبونه جوړ شي، مکتبونه فعال شي. ما خپله تر څلور تمبو پورې مکتب ویلی دی، بیا مکتب ویلی شو. زه خپل د مکتب ارمان لرم، دا کشران دغه ګرځي، باید دا مکتبونه فعال شي. وسلام.
السلام علیکم، زه محمد رحیم خپلواک یم، د هلمند د دانش څخه ځوا د پیغام چې په اوس په هلمند کې د کورونا کې چې د سیمې دي، نو په هلمند کې شوزی او په تنونه نو باید تړل کېږي، کنه تړل کېږي کورونا د وجه څخه. نو په دې حکله معلومات راکړئ. وسلام.
السلام علیکم، ازادي راډیو ته. د مرز افغانستان نو ورکشو او خدای مرتبونه چې شروع شو بیا ژوند وکړه. رئیس د حکومت وایي دغه ما وایي نشر کوي چې د حکومت دغه مرتبونه بیرته بند کړي. تیر به شو د غوړې شوروان ایڅکه د مرز یو پلس نور هم زیات شو دغه مرتبو سره. السلام.
زه حاجی شیر حسن د کونړو ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه ازادۍ راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته خپل ټول ښه سلامونه وړاندې کوم. خواږه سلامونه. زمونږ په غازی آباد ولسوالۍ کې دوه رسمي مدرسې دي چې تقریبا له 15 کال نه وخت زیات وشو، نو تر اوسه پورې د شنه اسمان باندې داس وي. تاسو موږ دا پیغام لوړ کړو چارواکو ته ورسوئ، او بالخصوص د تعلیمات اسلامي نه دا غوښتنه ده، جدا دا غوښتنه ده چې په دې د غور وکړي او دا مدرسو ته د تعمیرونه جوړ کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، زرد الله خانم در لغمه ولایت در لسه ولایت علیم تا خدامت در سمت سهراتی آزادی کن در لغمه ولایت در معریف ریخن نداغ و خلا در در لغمه ولایت در نشن که ولایت علیم که در داگیان و نبرا در سایجان و فیزه کلی دی تقریبا یو ساعت شن در خیل آره نه و حال تا پخواد کرگیس وقتیم در سایجان و د بعد ما سخین نه بده چې د خپل کې د فرش د ټول انت باندې سره کړو. نو چې دا د سره له سره د طرف نه سره د سپټ په نشنه طرف په نشنه طرف او سره طرف ختم شو. موږ غواړو چې د جنګان لپاره د پینځه کلیو لپاره یو کنجون دا یو پر ټولې دا یو لښته دا یو د دې دا یو
سوره لسته بلدا دل تک نیږي کلی ته وزارت مارین نو کوي دا او یا څه ته مارین بل مان نو کوي دا چې دا مطلب ته دا موږ د دې څخه د تاسو باران ته د دې څخه د دې باندې د دې چې دا مطلب موږ ته مالته دا غوړو لرو موږ د دې ځای کې دا تر ډوله کوم د خلک ته موږ حق نه مطلب جوړ شو موږ باندې د ولتن خلک ورته دولت خلک ورته ولت خلک څوک به حق ورته د دې کولو لپاره چې موږ مطلب جوړ شو تقدیر تر بعد تمامي تقدیر یو څه شول د ته موږ لار نه وي
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفونی پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروگرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلام علیکم زینلان د هلمند ولایت څخه د فراری کني ولیدا دغه د هلمند د شهیدانو عملینو ماشینه چې کوم دي دغه نه دی ورکړی او د ډیر ستونزو سره مخ دي. نور مقامات ته خدا هیله ده چې پر وخت ورته ورکړي ځکه چې نوې کالم را روان دي چې نوې بیا د پروش کالم ماشینه هم دا چې وسو سره سره کار بیا دا چې بیا نه راکې بیا په نوې کال کې درکو بیا نه راکې بس دا کار دی او زما پیغام نه شرکې.
زه حاجی شیر حسن د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. محترم دا چې زمونږ د ولسوالۍ حکم ډېر وړوکی دی، نفوس تقریبا 80,000 ته رسېږي، تر اوسه ترمیم یې نه دی شوی. تاسو زمو هیله دا ده چې زمونږ دا پیغام نور پولیسو چارواکو ته ورسوي چې د ترمیم په لږ پراختیا ورکړي. دې ترمیم دا زمونږ روتون ترمیم او لږ پراختیا ورکړي چې خلک پکې ځای شي. دا به مو ډېره مهرباني. والسلام په احترام.
بیا السلام علیکم. ګل احمد کریمه د کندهار ښار څخه وروره څنګه مدغه په دغه د افغان لیسین شرکت دی دا به څه کم ډول سوري په کندهار ښار کې ما مخکم پیغامونه چې لیکلي دي وروره خو به نشرتي وي چې خو منګر عمل نه دی پسوي. نو ما پیغام تاسو باید ضرور نه شي کوي ځکه چې موږ ډېر زیات ستونزې کیو کچیر د توامه په څول کې یو پیټا د افغان لیسین شرکت دی اس خدمات نه لري به څه کم ډول دی وروره. نو ما دا هیله ده د مخابرات وزارت ته چې لږ خو باید دا شرکت سم چې د خپل میز شرکت ته مزول ته دا اوس نه چې تاسو کله کې دایڅه دا شرکت په پاجې ته نه ځات کې ځکه چې مو شاس دې ځات په څنډه کې په ځای کې کار نه کوي په شاس کې کار نه کوي په یو ځای کې کار نه کوي. نو دا په کې خو نه مو چې نه دې مر صح یا مر به څه خدمات نه کوي. نو وروره دا مې یو لن پیغام هیله ده چې تاسو به نشئ وي د پیغام نه شې دا په هیله د خپل په مال. السلام علیکم.
اور السلام علیکم. ز صدوا غا دا بغرا تړلې تښتونه د خلکو د ګرد وښ دا کښتونه وس کړی نرم کړی دا شان کړی دا بغرا وس پاکه تړلې د وبنست نو موږ څوک د یلمن د لشکرګاه د بغرا د ګریش کې راته رسې دا بغرا پاکه تړلې دا موږ وستو نرم کړو ګرد پاکه دا ونه موږ راښتونه وس بغرا وس ورتل چې دا څاک وبنه سپکړي خو دا تمام.
سلامونه احترامات. بدري کوچي ماغم د نور ولایت نه موږ دره یو د حکومت له خوانه موږ د بدون راځو چې موږ تاسو مال دایر له دره سونه قرار کوو ولداري مرز کې یمن کړی د مرزونه کړم چې نه زموږ د غوډ جوړولو لپاره شهر د مو سلام. سلام
بله سلام علیکم. زه رحمت خان د تورخم د اوس په موټر کې ناست یم او یو اوسیدونکی یم او داسې ده چې وروره حکومت نه مهیله ده د لوړو مقاماتو نه چې کومه د شهید مور دی د دې نه دېخوا ګاډي ښکته کېږي خوړ کې راځي او یو د ګاډو ته هم ډېر سخت مزمت دی د وړو ګاډو ته سورلۍ ته هم ډېر سخت. نو د حکومت نه مې خواهش دا دی که د تورخم په چارواکو کې وس رسېږي نو مهرباني دې وکړي دا لار دې آزاده کړي او دا چې د پیسو دپاره داسې ودری ډاډه کې ټیلر یې دا مزه نه کوي مثلا دا خوند نه کوي په حکومت کې چار سړی درغلي کوي نو دې ته یې هدایت کوي او لوړ مقاماتو نه غوښتنه دا لرم چې دا ستونزه زر ته زره حل کړي او دا ډېر وخت نه دا ستونزه روانه ده. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مننه کوم ټولو دوستان څخه چې موږ ته پیغامونه راستولې و د دې موږ په امانت تر خبره کړم. البته نور پیغامونه هم لرو خو د خبرونې وخت مو هم دومره دی. د دې خبرونې په جوړېدو کې مسره طاهر روشن همکاري کوي. د دې همکاري څخه مننه کوم او تاسو څخه مننه او تاسو د نور پیغامونه په تمه هم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
ساعت